The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Study Mashai Da The Voice of America Diva Da Nand Khali Ya Shambe Uraz Da Khal Dwazara Dwishtam Da September Da Miyashte Walla Samaneta Da Padai Khabari Khabarawana Ki Dar Taza Zurla Khan Harkale Vayam Lumbre Da Muhimu Khabarunu Sarita Ki ازبکستان سرخار سمرقند کې د ایس یو غونډې ګډونوالو څخه د پاکستان وزیر اعظم وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند د دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. شهباز شریف د شنګای غونډې ته دا هم وویل په اوسني حال کې پر افغانستان سترګې پټول به لویه غلطي وي. اخواسوات کې په سلګونو خلکو د امنیت ټینګولو په خاطر لاریون او جلسه وکړه. د سوات خلک وایي د امنیت ټینګېدل او د وسلوالو مخنیوي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور کور کمانډر ویلي چې آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا ورته د امن او امان ساتلو لپاره سخت حکم ورکړی او د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوي. پولیس وایي یو تن پکې مړ او دیارلس زخمیان شوي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. وزیر اعظم شهباز شریف ویلی پاکستان کې راغلي ویجاړونکي سیلابونه د چاپیریال د بدلون له امله راغلي او په بلیونونو ډالر مالی زیانونو سره سره یې ګرد پاکستان د اوبو سمندر جوړ کړی. چیرې چې په لکونو اکړه باندې ولاړ فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو څخه یو شمیر ناروغۍ خورېږي. د جمعې په ورځ د ازبکستان سرخار سمرقند کې د ایس سی او یا شنګای همکارۍ سازمان سر مشریزه دوه ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم د غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند د دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای سازمان غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان د حالاتو په اړه له خبرو پیل کړه او ویل پاکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې ده. شهباز شریف زیاته کړه چې په اوسني حال کې پر افغانستان سترګې پټول به لوی غلطي وي. وایي د سیمې د سولې دپاره به د افغان ولس دپاره د دوی د تعلیم صنعتونو کر کروندې او نورو سانګو کې د پرمختګ د پاره به ګډه باندې کار کول وی. د سپتمبر پر 15مه د زیارت یا پنځمبه په ورځ په سمرقند خار کې پیل شوې غونډه کې د روس صدر ولادیمیر پیوټن، د چین صدر شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د سیمایز همکارۍ د دې تنظیم نور غړو او مبصرو هیوادونو ګډون کړی وو. شهباز شریف د طالبانو پر حکومت د عام خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او د لګکیو حقونو ته د درناوي لرلو او د دې ترڅنګ د ترهاګرۍ د مخنیوي دپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غږ وکړ. بلخوا د سوات په کابل تحصیل کې د سپتمبر پر 14مه سلګونو خلکو د امنیت د ټینګولو په خاطر لاریون او جلسه وکړه. په دې لاریون او جلسه کې ځایي خلکو، قومي مشرانو، د سیمې مخورو او همدارنګ د سیاسي ګوندونو استادو برخه واخیسته. غونډې ته د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي رحمت علي، مخور مشر شیرشاه خان، د ځوانانو مشر فواد خان او نورو ویناوي وکړې. دوی په خپلو خبرو کې ویل په سوات کې د طالبانو تیر دور یې لیدلې چې پکې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي ول او دوی په هیڅ صورت دا نه غواړي چې سوات دې یو وار بیا د وسلوالو ډلو لاسونو ته ورشي او خلک دې په کډو کولو مجبور شي. دا لاریون او غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو څو ورځو کې په سوات کې د بدامنۍ پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال سردار حسن اظهر حیات ویلي چې آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا ورته د امن او امان ساتلو لپاره سخت حکم ورکړی چې په دې لړ کې د ټول وسایل په کار راوستل شي. خاغلی دا خبرې د سواد بنیر او د مردان د مشرانو یوې جرګې ته کړي. کور کمانډر ویلي چې د یری ترخې خورولو لپاره څه واقعیات کړی شوي خو ملکن او سواد به طالبانو ته حواله نه کړی شي او د علاقې د خلکو نه هم درخواست کړي چې ترهاګرو ته د پناه ورکولو نه ډډه وکړي. خاغلی ویل چې دا تاثر ورکول کیږي چې پوز د امن خبرو پترس کې ترهاګرو ته د بیا راتلو اجازه ورکړي. د پیښور کور کمانډر ویل چې موږ نه دا رد کوو بلکې په هر حال به د ریاست رټ بحالوو. بلخوا د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوې، یو تن پکې وجلې شوې او دیارلس جوبل دي. د کوټې د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه د جمعې په ماښام شوې. پولیس وایي په لومړیو پلټنو کې معلومه شوې چې یا د چاودنه د لاسي بم ده. د پولیسو چارواکو په خبره د برید هدف لا هم نه دی معلوم شوی، خو وایي پولیس اف سي او د نورو امنیتي او تفتیشي ادارو کارمندان د پیښې له ځایه تفصیلات او شواهد راټولوي او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. یاد دی وی تر دې دمه د یادې پیښې په اړه تر کوم تنظیم یا ډلې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میر زیالانګو د یادې پیښې غندنه کړې. د اړوند ادارو نه د یادې پیښې په اړه رپورټ غوښتلې او په ښار کې د امنیت خوندي ساتلو امر یې کړی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې.
دا د وایس اف امریکا ډی وی دا. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونه د چاپیریال د بدلون له امله راغلي او په بلیونونو ډالره مالی زیانونو سره سره یې ګرد پاکستان د اوبو سمندر جوړ کړی، چیرې چې په لکونو اکړه باندې ولاړ فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو څخه یو شمیر ناروغۍ خوریږي. د پاکستان وزیر اعظم د شنګای غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د بدلون په اړوند دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ریوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان کې راغلي ویجاړونکو سیلابونه د چاپیریال د بدلون له امله راغلي او دې سیلابونو په اربونو ډالر زیانونه اړولي او ګرد پاکستان یې د اوبو سمندر جوړ کړی، چرته چې په لکونو اکړه باندې کرلي فصلونه ویجاړ شوي او د ولاړو اوبو له وجې یو شمیر ناروغۍ خوریږي.
پاکستان
جمع پورز د ازبکستان سرخار سمرکند کې د ایس سی او یا شنګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ غونډې ته وینا کې وزیر اعظم د غونډې ګډونوالو څخه وغوښتل د چاپیریال د بدلون د خطر په وړاندې دیوال جوړ شي او د موسمي بدلون له امله راغلي سیلابونو نشوي تبایي مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي چې د غشن د بیکور شوي خلکو زر تر زره بیا وداني ممکن کړي شي. وزیر اعظم شهباز شریف د ایس سی او سرمشریزه غونډې ته دا وینا په داسې وخت کې کړي چې پاکستان کې د سیلابونو ناراغلي تبایان لا دوام لري. زیاتره سیمو څخه سیلابي ریلې خوتیر شوي، خو دې اغېزمنه سیمو کې د ډینګي هیزه په شمول یو شمیر ناروغو د وبا شکل اختیار کړي. په پاکستان کې د قدرتي افاتونو په وخت د تنظیم ملي ادارې ان ډي ام اي د تازه شمیرو لمخې د سیلاب نه اغېزمنه سیمو کې په 13 سلیر شساتو کې نور 22 کسان مړ شوي، چې ورسره په ګرد هیواد کې د مړو شمیر د 1500 څخه اوخته دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش 13 اونۍ د سیلابونو نشوي تبایانو قتلو لپاره د پاکستان د سفر په وخت هم ویلي وو چې هغه په خپل ټول ژوند کې داسې تبایی نه ولیدلې او پاکستان ته چې دینه کوم زیان اوریدلې د هغې څوک سوچ هم نشي کولې. نوموړي ویلي وو سیلاب نه پاکستان ته نږدې 1.5 بلیون ډالر زیانونه اوریدلي او پاکستان د ډیرو زیاتو مالي مرستو اړتیا لري او د نړیوالې ورورولۍ ذمواري ده چې د پاکستان مرستې وکړي. نړیوالو ادارو د ویجاړونکو سیلابونو له امله پاکستان کې د خورا سخت بحران خبرداری ورکړی او ویلي دي چې پاکستان کې د لوګي سره مخ خلکو شمیره کې تمه ده چې ډیر زیاتوالی راشي، ولی چې لږ تر لږه 30% آبادی دلته د سیلاب راتلو نه وړاندې د خوراک د کمی سره مخ و. د دوی وینا ده چې خوښ 21 میلیون اکر ځمکه باندې ولاړ فصلونه د اوبو لاندې شوي او د اندازې لمخې د پاکستان فوډ باسکټ یا هم روزه خوراک خوراکی توکو 15% وریج او غنم غندې فصلونه تباه شوي او دې سره سره 9,00,000 څاروي هم مړ شوي دي. ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډه سره په بیړنۍ توګه $1,60,000,000 د مرستو خواست کړی، خو پاکستان کې د ملګرو ملتونو رابطه کار جولین هارنس 13 ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي چې د نړیوالو هیوادونو لخوا د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرستې لپاره د $1,50,000,000 ژمنې شوي، خو دې کې تر دې دمه صرف $38,000,000 په مرستو کې بدلې شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په ډومبیو دوو میاشتو جولای او اگست کې د تیلو او خوراکي شیانو درآمد 10.4% زیات شوی او پاکستان د بهر هیوادونو څخه د 15.08 اربع ډالرو تیل او خوراکي توکي اخیستي دي. په دې اړه نور تفصیل لرته د مردان څخه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان مالی کال په لومبې دو میاشتو جولای او اگست کې د تیلو او خوراکي شیانو درآمد 10.4% زیات شوی او په پاکستان کې د بهر هیوادونو څخه د 15.08 اربع ډالر تیل او خوراکي شیان درآمد شوی. اداره وایي تیر مالی کال هم په دې موده کې د 4.55 اربع ډالر خوراکي شیان درآمد شوی وو. د ادارې وینا ده په ملکی کچا د ګرانې او غوښتنې د کمی له امله د پاکستان برآمدات د سستروي ښکار شوي او صرف 0.2% پاکستانی مصنوعات برآمد شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ډیو ته وایي په ورستو کې د پاکستان حکومت د غیر ضروري شیانو په درآمداتو بندیزونه لري کړی وو او بیا د پاکستان د درآمداتو زیاته برخه په تیلو او خوراکي شیانو مشتمل ده. دوی وایي په پاکستان کې زیاتره خام مال هم د بهر هیوادونو څخه راځي او د ملک دننه ګرانی هم زیاته ده، چې له وجې په پاکستان کې په پیداوار خرڅونه زیات دي او پاکستانی مصنوعات په نړیوال مارکیټ کې مقابله نشي کولی.
زمون تجارتی خساره چې کوم دا هغه به سیوا کیږي او هغه داسې چې ایکسپورټ واغه شان نه بڑھاویږي، درآمدی بل بزم ګډیر سیوا کیږي، امپورټ بل چې سیوا کیږي، نو پای زمون قیمتي فارن ایکسچینج چې کوم دی هغه مونږه لګاو دا غي سر زمون په روپیا باندې نور پرشر هم راځي او زمون ټول اکنامیک انډیکیټرز چې کوم دی هم متاثر کیږي.
د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وایي 13 د بهرانی ادای ګول وجه په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې $1,650,000,000 کمی راغلی او د پاکستان مجموعی زر مبادله ذخیره 4.1 اربع ډالر تراکم شوې، چې د مرکزی بانک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 8.5 اربع ډالر نه 8.6 اربع ډالر تراکوزه شوې. د اقتصاد ماهر او خبریال وکیل رحمان وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې د وړاندې د خوراک د کمی ستونزه را پیخه ده او بیا په ورستو سیلابونو کې فصلونو ته په غټه کچه نقصان اوخته. دوی وایي په راتلونکي وخت کې دا د پاکستان لپاره یو غټ چیلنج دی.
او دا یو ډیر غټ چیلنج دی د پاکستان لپاره چې هغه دومره خوراکي شوزونه راغواړي. یقینا د دې په وجه باندې با چې کوم معاشي دباو دی هغه به چې دینو په پاکستان باندې راځي، هم د دې وجه ده چې پاکستان چې دینو هغه ایم ایف نه پس هم چې دینو مختلف ملکونو لپاره د فنډ لپاره نور چې دینو فنانسینګ لپاره کوششونه کوي.
د شمیرنې اداره وایي روان کال په جولای او اګست کې د تیلو درآمد 5% زیات شوی او د تیر کال 3.15 اربع ډالر نه 3.13 اربع ډالر تر رسیدلی. پټرولیم مصنوعاتو په درآمد کې 0.5% اضافه شوی او د اوبو ګیس درآمد 0.5% زیات شوی. د ادارې وینا ده د ټیکسټایل او کپړو برآمد 0.5% زیات شوی. تیارې جامې 0.5% برآمد سره د دې په مقدار کې 0.5% اضافه شوی. د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د غنم د پیداوار د کمی پوره کولو لپاره مرکزی حکومت تر اوسه پورې 2,000 ټنه غنم درآمد کړی دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان میډیا په راپورونو کې ویل شوی چې مومن ډیم ته په تیرو سیلابونو کې زیان رسیدلې. دغه لامل په ډیم لګښت د 40 تر 50 بلین روپو پورې سیوا شوې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز د سرچینو د خولې لیکلي چې د ډیم د مکمل کېدو موده هم تر یو کال پورې نور غځولې شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په شپږشتم اګست په خیبر پختونخوا کې د مومند ډیم په مقام د تیریدونکي سیلاب له امله د ډیم ځینې برخو ته زیان اوښتی دی. چارواکو لخوا میډیا ته دغه ډیم ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي. په سوشل میډیا خورو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې سیلابي اوبو د ډیم سورنګانو او مشینری ته نقصان رسولی دی. د کوزه مومندو ضلع مرستیال کمشنر محمد عبدالله ډیوه ته وویل د سیلاب وروسته دوی د ډیم ته ورغلي او لیدلي چې ځای په ځای نقصان شوی دی.
اگر سیلاب کې کم نکم میگنیټیوډ سیلاب راغی او مطلب هغه مونډه هډورک ته نقصان ورسېدو دا یو مطلب انډرستود خبره ده چې دنه فلډ دومره دی لیول تر رسیدلې چې دنه کم دغه دی چې کم انډر کنسټرکشن دی نو هغه ته نقصان رسیدلې دی. هغه ډیفینیټلی رسیدلې دی.
د مومندم پرانیسته په کال 2019 کې شوې ده. د وبډا محکمې چارواکو ویلیو د 300 بلین نه زیات روپو باندې د کال 2015 پورې د ډیم جوړېدو هدف ټاکل شوی و. ویل کېږي دا ډیم به په ارزانه بیه 800 میګاواټه بجلی پیدا کوي او د 1400 کړو نه زیاتې ځمکې ته به اوبه ورکوي. خو اوس په جوړېدو یو کال زیات لګي او خرچ یې هم سیوا شوی دی. د دې ډیم جوړولو ټیکه ورکولو باندې هم هغه وخت مخالفه ګوندونو نیوکه کولې چې د وزیر اعظم عمران خان د تجارت سلاکار عبدالرزاق داود کپنی ته ټیکه ورکړل شوې ده او په دې کې د ټیکه ورکولو قوانین پام کې نه دي ساتل شوي. د هغه وخت حکومتي چارواکو د غنیوکه رد کړې وي او ویلي دا د مخالفینو د ډیم جوړولو د ودرولو هڅې دي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ډیمونو جوړولو تجربه لرونکي عبدالله خان ډیوته وویل د نورو ډیمونو په سیر د مومن ډیم هم د سیند په غاړه جوړیږي چې ورسره د سیلابونو راتلو خطر موجود دی.
چې کم کنسټرکشن روان دی چې دا هغه خصوصي خیال ساتي. دا سه خصوصي خیال چې زمونږ په وطن کې کرپشن سیوا دی ټیکدار د خپل میټیریل او د نور خرچو د کمیدو لپاره سب گریډ میټیریل استعمال کی نو په چرته خدا نه خواسته زلزلہ ډیر راشي لکه د 6.5 نبرا نو نقصان خو دغه دی.
په کال 2019 کې په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل چارواکي جسټس ضیا پرویز مطبوعاتو ته ویلیو چې د مومندم د ټیکې په ورکولو کې د قوانینو خیال نه ساتلو په اړه ورته شکایت ورکړل شوی دی او دوی ورته کتنه کوي. په دغه شکایتو کې چې ډسکان سره سره کومې چینی کپنی ته ټیکه ورکړل شوې ده په هغې هم نیوکې شوې دي چې د ورلد بانک لخوا په کال 2015 کې په نیپال کې قانوني سرغړونو په سر د 13 میاشتو لپاره د کار نه ودرول شوې وه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. د بلوچستان په سرخار کوټه کې بمی چاودنه شوې. د کوټه د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه کې یو تن وجل شوې او 13 جوبل شوې دي. پولیس وايي په لومړیو پلټنو کې معلومه شوې چې یاد چاودنه د لاسي بم ده. د پولیسو چارواکو په خبره د برید هدف لا هم نه دی معلوم شوی او تر اوسه پورې کوم تنظیم ذمہواری هم نه ده اخیستې. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د کوټه څخه د یو خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
د کوټې د پولیسو د چارواکو په خبره چاودنه د جمعې په ماښام د سبزل سړک پر پتکلی چوک سوي. پولیس وايي په لومړیو پلټنو کې معلومه سوي چې یاد چاودنه د لاسي بم ده چې پکې د ماشومانو په ګډون 14 تنه ټپي سوي او یو تن مړ دی. د کوټې د سیول روغتون ویاند وسیم بیگ ورسنۍ ته په لیږلي بیان کې لیکلي چې په پیښه کې د مړ سوي یو تن جسد او 14 تنه ټپيان سیول روغتون ته وړل سوي دي. وايي ټپيان د روغتون په ټراما سنټر څنګه کې تر درملل لاندې دي. ویاند زیاته کړي چې دوه تنه زیات ټپي سوي او د نورو حالت له خطر وتلی دي. دی. د پولیس د چارواکو په خبره د برید هدف نه دی معلوم سوی، خو وايي پولیس اف سی او د نور امنیتي او تپتیشي ادارو کارمندانو د پیښې له ځای تفصیلات او شواهد راټول کړي دي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ریپورت د جوړولو تر وخته کوم تنظیم یا ډلې د یادې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میر زیالانګو د یادې پیښې غندنه کړې او له اړوند ادارو یې د یادې پیښې په اړه ریپورت طلب کړی او په ښار کې د امنیت خوندي ساتلو امر کړی دی. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 8 هم د کوټې پر میکانګي سړک په لاسي بمې برید کې 8 تنه ټپیان شوي وو. د کوټې په ګډون د بلوچستان کې د وسلوالو بریدونو او بمې چانو زمواري زیاتره وخت بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې او یا هم وخت نا وخت مذهبي تندره وډلې مني. یا د پیښه په داسې وخت کې شوي چې په کوټه ښار کې نن د شنبه په ورځ د شهدا کربلا د 24مې په نامه د مذهبي عبادتونو او جلوسونو په مناسبت تیاریان روان دي او د حکومت له لوري زیات امنیتي عسكر په بیلابیلو سیمو کې ګمارل شوی دي. د وفاقي حکومت لخوا په یو جاری کړل شوی اعلامیه کې لیکل شوی چې د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې به د پولیسو او اف سی ځواک تر څنګ د پاکستان د پوځ عسكر هم د 24مې د جلوسونو د خوندي ساتلو لپاره خپلې ذمہواري ترسره کوي. بل لوري ته د بلوچستان ایالتي حکومت له مرکزی حکومت څخه د کوټې په شمول په بیلابیلو ښارونو کې د موبایل او انټرنیټ سیګنل د شنبه په ورځ د بندولو سپارښتنه هم کړې ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د پاکستان د ریلوی وزیر خواجه سعد رفیق ویلی د ملک په مختلفو برخو کې د وروستیو سختو مونسون بارانونو او سیلابونو له وجې د ریلوی پټلۍ ته سخت نقصان رسیدلی. د جمعې په ورځ په کوټه کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې هغه وویل چې د ریلوی کارکوونکي شپه ورځ کار کوي تر څو د ریلوی ټولې اغیزمنې لارې بحال کړي. ښاغلی ویل وفاقی او صوبائی حکومتونه د باران ځپلو کسانو د مرستو لپاره هر ډول ممکن اقدامات کوي. صدر فیکو ویل هر څوک باید د باران ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل لرته د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د موجوده سیلابونو له سبب ځخه د بلوچستان د لوی لارو او د سړکونو په شان د اورګاډي ولاین ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې د اگست له 14مې ځخه بیا تر اوسه پورې له تیرو 22 ورځو ځخه د اورګاډي رابطه د هیواد له نورو برخو سره تر اوسه پورې نه ده پر ځای شوې. د اورګاډي مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق په بلوچستان کې د سوی او د کوټ ترمنځ د بولان په سیمه کې د اورګاډي د لاین د زیان جاج واخستی. د ویل چې د سیلابونو له سبب ځخه چې د اورګاډي ولاین ته کوم زیان رسیدلی دی د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې د دې بیلګې نه موندل کېږي.
د اندازې نه زیات زیان وو، خو بیا هم موږ د حالاتو مقابله کوو. د دې نظام د بیا په ځای کولو لپاره موږ بشپړه تکل کوو.
د اورګاډي مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق وویل چې دا هیواد د نورو برخو په شان د کوټې تپتان و سیکشن ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې له سببه له ایران او له ترکیې سره د تجارتي توکو لپاره د اورګاډي رابطه هم شکېدلې ده. د د په خبره چې د کوټې تپتان پر لوی لار باندې پر یو سلسلور زایو باندې د اورګاډي ولاین ته زیان رسیدلی دی، زیات شمیر پلونه اوبه وړي دي. د ریلوی مرکزی وزیر خواجه سعد رفیق وویل چې دوی په بشپړه توګه هڅه کوي چې د رواني میاشتې د ستمبر تر 30مې پورې د اورګاډي سرویس په بشپړه توګه پیل کړي. په پاکستان کې د اورګاډي نظام تر سل کال ډیر پخوانی دی. دا د انګریز یا د فرنګي په وخت کې پرانستل شوی دی، خو د پاکستان د جوړېدو را په دیخوا د اورګاډي لاین کم شوی دی، خو زیات شوی یو انچ هم نه دی. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
ترکا وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د اگست په نیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې 3000 ټنه غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایا نیولې وو. دا د اوکراین د غنمو ډومبه پیره ده چې نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایټ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایټ سره په دې کار کې هاوارد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی آیسو بل کولمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د غنمو د خپل نوعیت د ډومبه پیره به د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسو کې چې پکې د کرنی افریقا سیمه هم شامله ده چرته چې د بیمثله سوکړې د لاسه په لکونو خلک د قات په غاړه ولاړ دي. دی زیاته کا چې د ولګو تندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبل دا هم وی چې د هم دی نازکو حالاتو تر مخه امریکای د متحده قانونو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه یو نیم لک میټرک ټنه غنم واخلي خوندي کی او د خوراک د کمی ستوندو سره مخ ملکونو ته ورسي. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نه نور غنم هم پورته کړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو د پلی شوو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دی وی چې امریکای په اوکراین کې د کر کروندې د مد د بیا راپورته کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو یو نوی منصوبه شروع کړی ده او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پروتکول کوشش کو ولې د دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کیو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جيم او براين خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو د پاره ډیره لوی خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې څومره غنم تقسیمي د دې نیم پنیمه د اوکراین ناراضي. د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوي خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جيم اوبراین دا هم وی چې موږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حمله په سر پر روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دی لګولي. خاغلی جيم براون زیاته کا موږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سره د یو دوی ورکون کې ملک کردار جاری وساتي. موږ چې د صد لپاره کوشش کوو هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته پته م ناشتي نو چې هغوی ته د دې رسیدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی کولمن د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ اجتمند خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی دا خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت ته او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.